באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگټن سټوډیو ده زه خلیل خانم د افغانستان د دفاع وزارت هغه راپورټونه رد کړی دي چې وايي په فرا کې د طالبانو د نشه یي توکو په فابریکو باندې هوایي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي د رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د چارواکو له خولې لیکي چې په دغه هوایي بریدونو کې د طالبانو شاوخوا 150 خړي وژل شوي دي د فرا ولایت چارواکو هم د نړیوالو او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادا ویرت کړی دي د فرا د والی ویان محب الله محب وای چې په دغه هوایي بریدونو کې شاوخوا 50 طالبان وژل شوي دي شاوخوا څلوي ژوبل شوي دي او په وینا په دغه بریدونو کې د نشه یي توکو د تولید او پروسس اتش پته فابریکې هم ویجاړې شوي دي په همدغه حال کې د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد روجرز خبري اژانس ته ویل چې په دغه بریدونو کې شاوخوا 15 هغه ملکیان وژل شوي دي چې په دغه فابریکو کې کار کوي هغه ویل چې په بریدونو کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت هم په دغه بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو خبر رد کړی ده خو طالبان ادعا کوي چې په برید کې ولسی خلک وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتو د کولوراډو ایالت په کولمباین ښار کې په یوې ښوونځي د ډزو له امله لږ تر لږه 8 زده کوونکي زخمي شوي دي د ډګلس ښار د پولیسو دفتر په ټویټر کې لیکي چې امکان شته 8 زده کوونکي زخمي شوي او دوه کسان چې ډزې کړي دي نیول شوي دي له دې مخکې په کال 1999 کې هم دوه ځوانانو چې په درنو وسلو سنبال وو 12 زده کوونکي او یو ښوونکی په کولمبان ښار کې وژلي وو هغه وخت دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی خونړۍ حمله وه په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول د مخنیوي مرکز ویل دی چې 1999 کال د پیښې وروسته د امریکا په ښوونځي کې ډزې معمول ګرځېدلی په 2010 کال کې په امریکا کې په وسلوالو ډزو کې 26,000 کسان وژل شوي دي د عراق مشرانو ژمنه کړې ده چې په سیمه کې به د امریکا ګټې ډاډه کړي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو عراق ته په یو ناڅاپي سفر کې کړې ده پمپیو په جرمني کې د خبرو د لغوه کېدو وروسته بغداد ته 4 ساعته سفر کړی دی ښاغلی پمپیو د سفر په داسې حال کې کړی چې امریکا او ایران اړیکې خرابې دي او بلې خوا بغداد او تهران اړیکې بیا ډېرې نږدې سوي پمپیو د جمهور رئیس بهرام صالح او د صدر اعظم عبدالعدیل مهدي سره ملاقاتونه کړي دي ښاغلی پمپیو د ملاقاتونو وروسته خبریالانو ته وویل چې د عراق دواړو مشرانو ډاډ راکړ چې دوی به په دې پوهیږي او د دوی د هغو هغه کار ذمواري اخلي چې امریکا ګټې به په سیمه کې خوندي وساتي پمپیو زیاته کړه چې هغه عراق ته سفر په دې خاطر کړی چې په سیمه کې د ایران فعالیتونه زیات شوي دي خو هغه د استخباراتي معلوماتو تفصیلات ورنه کړل چې ایران کوم ډول فعالیتونه زیات کړي دي چین او امریکا د پنځشنبه پورس په واشنگټن کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو شخړو د کمی د پاره خبري پیلوي د امریکا جمهور رئیس د چین څخه غوښتي چې خپل بازارونه دي د امریکا د تولیداتو د پاره خلاص کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل هغه شکایت وروسته چې د خبرو پروسې ډیر زیات وخت نیولی اختر ورکړی وو چې د امریکا به د چینایي وارداتو باندې میلیاردونه ډالره ګمرکي مالیه وضع کړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
تیره اونۍ چې د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو په پیکینګ کې سره وکتل د چین چارواکي وایي دوی لا تر اوسه پورې هم دا پلان لري چې واشنگټن ته سفر وکړي چې د چهارشنبه په ورځ هم خبرو ته دوام ورکړي که څه هم ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې تعرفې به لوړې کړي د یکشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ ټویټ وکړ چې تر جمعې پورې به پر چینایي اموالو باندې له 15% پورې چې ارزښت یې 200 بلیونه ډالرو ته رسیږي وارداتي مالیه ولګوي واشنگټن همدا اوس هم د چین پر 50 بلیونه ډالرو اموالو چې امریکا ته یې صادروي تر 15% تعرفې لګولي دي په مقابل کې پیکینګ د امریکا د 130 بلیونه ډالرو په ارزښت اموالو جریمې لګولي دي داسې ښکاري چې د ترامپ ټویټ په نړیوالو مارکیټونو کې ناکراري او بېثباتي منځته راوستې ده دا اندېښنې هم شته چې د ولسمشر ترامپ دغه راز ګواښونه به مذاکرات له خطر سره مخامخ کړي
د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورټونه جوړول پرون دې د بندیخانې څخه آزاد کړي د رویټرز خبري اژانس د دوو خبریالانو د خوشیګدو لپاره نړیوال کمپاین هم شروع شوی و د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس د عفی د یو فرمان پر اساس هغوی خوشې کړي دواړه خبریالانو د میانمار په ستر ښار ینکون کې په داسې یو زندان کې ژوند کاوه چې شرایط ډیر سخت ول تقریبا 14 میاشتې دوی په دغه زندان کې تیر کړې په هغوی د 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي کمپاین په اړه د راپور جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو دا و خبرم
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورت. په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرات پیل سوي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډلې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مودې په غځولو کې نرمښت ښودلی. د بلې خوا سیاسي مبصرین وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اندېښمن دی. د دوی په خبره زلمی خلیلزاد له همدې امله هند ته تللی تر څو په قطر کې د روانو خبرو په اړه دغه هیواد ته معلومات ورکړي. نور حال د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
طالبانو ته نږدې سرچینې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وې نن بیا پیل سوي. سیاسي شنونکي وایي چې په دې دور مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اوربند او په پرېکړه لیک کې د طالبانو پر رسمي نوم اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک باندې خبرې اترې کیږي.
خبرې په نظامي مسایلو پورې اړوند دي، مثلا دا چې په څومره میاشت څومره وخت د بهرنی قوتونو له افغانستان څخه ووزي. په دې کې مونږ یو بلګه چې مینو هغه دا دی چې طالبان هم د سیاسیونو په څنګ کې خپل نظامی کسان راوړي دي، لکه ملا برادر او اوس چې ملا فضل د مذاکراتي تیم د معاون په صفت ټاکل شوی ده. د دې نه معلومیږي چې خبرې نظامی پړاو ته ډېر یعنی تمرکز لري.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیر ورځ هند ته تللی او هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د روانو خبرو اترو معلومات شریک کړي. هند ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به له شکیلو اساسي شریکانو سره کار پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښمن دی.
هند تشویش لري چې که دغه د سولې بهیر داسې مخکېځي چې د هندوستان ګټې په نظر کې ونیول شي، نو دا به په آینده کې ستونزې منځته راوړي. او یقینا هر څومره چې طالبان لاس بري، هغه نه زه په دې معتقد یم چې د پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې، او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانیزي.
په قطر کې وروستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمينه سازي وشي.
له طالبانو سره د امریکای پلاویش په ژم دور مذاکرات تیره چهارشنبه پیل سوي. شغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډار، بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې اترې کیږي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سولې له مشورتي لوی جرګې وروسته خلک په دې تمه و چې د دولت مخالف وسلوال به د روژې په میاشت اوربند اعلان کړي او د سولې خبرې به چټک پرمختګ وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په زرګونو خلکو په دې نیت ګډون وکړ چې د دوی خبره به د دولت مخالف وسلوال ومني او د روژې په مناسبت به تر کوچني اختر پورې اوربند اعلان کړي. د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دولت مخالف وسلوالو نه یوازې چې د اوربند اعلان یې ونه کړ، د روژې په لومړۍ ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ ډلهیز برید وکړ او په لسګونو کسان یې پکې ووژل. د قندوز ځوانان وایي چې دولت خو اعلان کړي که وسلوال مخالفین تیار وي دوی اوربند کوي، خو وسلوالو مخالفینو ته چې د اسلام په بهانه جنگيږي همدغه اسلام مخکې کوي چې باید عقلن د یوې میشته لپاره چې روژه ده سولې وکړي.
لطفا خواهش میکنم صدای حکومت که با اونا صدا کنن.
د قران او روجې د مبارک میاشتې په لحاظ اقلن یو میاشت چې مونږ دغه غږ اوچت کړي باید ور بنو کړي. هیله ده چې مخالفین به د خلکو دغه غږ واوري چې یوازې د روجې میاشت چې د رحمتونو میاشت ده ور بند وکړي. اکثر ځوانان چې په یو غونډه کې راټول شوي وو غوښتنه یې دا وه چې د روجې میاشت کې به دولت او وسلوال طالبان اور بند اعلان کړي. هغه ځوانان چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون کړی وای یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې اور بند وکړي.
خواست ما از مخالفین و حکومت ای است که در ماه مبارک رمضان اور بند کنند، جنگ بس بکنند، ما خسته شدیم.
زمون غوښتنه له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه دا ده چې د روژې په مناسبت اور بند وکړي. نور ستړي شوي یو، د خلکو دغه غوښتنه باید ومنل شي. نه یوازې ځوانان بلکې پیغلې نجونې او ښځې تر ټولو زیات د اور بند او سولې لیوال دي او هیله هم لري چې د روژې د میاشتې په یوه برخه کې به د اور بند اعلان وشي.
انشاءالله با امید روزه که برادرای مخالف ما درک بکنن که ماه مبارک رمضان
د هغې ورځې په هیله چې زمونږ مخالف ورونه به دا درک کړي چې د روژې په میاشت کې جګړه یوې خوا کړي او د سولې لپاره چټک ګامونه واخلي. د مشورتي لوی جرګې د ټول جریان لاوري دوه او د طالبانو له دریزه د خبرې دوه وروسته بیا هم خلک هیله لري چې دواړه خواوې به د روژې په مناسبت تر اختره پورې ور بند وکړي. د قندوز ځوانان وایي دوی پوهیږي چې غږ یې د مخالفینو پر وړاندې هیڅ اهمیت نه لري، خو د یو مسلمان په صفت باید د روژې په میاشت کې د کورنیو په غم کولو پر وړاندې غږ اوچت کړي او خپل نیت په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښکاره کړي چې دوی نور ستړي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دا مهال د افغانستان څخه بهر ته صادرات ډیر سوي چې ورسره د خصوصي سکتور په برخه کې ډیر پرمختګ سوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته په دې هکله داسې وویل:
په دې وروستیو کلونو کې خوشبختانه کوټلې ګامونه پورته سوي دي. د مخکنیو کلونو په پرتله زموږ صادرات ډیر سوي دي. د نورو لارو تر څنګ د هوایي دهلیزونو له لارې هم زموږ صادرات زیات سوي دي چې بېلابېل هیوادونو سره موږ هوایي دهلیزونه لرو او دا د سکتور خصوصي د ملاتړ لپاره یو ښه تګلاره کېدلی سي چې دوی تولیدات او د دوی صادراتي اقلام نړیوالو بازارونو ته انتقال سي او خوشبختانه زر د افغانستان د تولیداتو یا د صادراتو لپاره بلابل هغونه که تقاضا هم شون لري.
بله، دا محل د افغانستان نه کم توکی کم هوادونو ته صادریږي؟
مختلف توکی دی. د افغانستان وچه میوه ده، تر څنګ غالۍ دی او د تر ټولو مهمه موضوع د زعفرانو موضوع ده چې د لای سرخ افغانستان په نوم هم یادیږي چې دا هم بلابل هوادونو ته انتقالیږي. ولې هڅه مو دا ده چې په دغو کړنو بسنه ونه کړو، لا د سکتور خصوصي لپاره سهولت او اسانتیاوې رامنځته کړو تر څو د افغانستان د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او هغه ورځ راورسیږي چې موږ د صادراتو په برخه کې هم خودکفا افغانستان ولرو.
افغانستان چې په اقتصادي لحاظ لا هم وارداتي او مصرفي هیواد ګڼل کیږي، د دغه اقلامو په مقابل کې چې تاسو ذکر کړل او بهر ته صادرات هم ډیر شوي دي، تر یو حده پورې څه شی واردوي؟ د څه کوم خاص اقلام شته چې ذکر شي؟
طبعا افغانستان خو د دې تر څنګ چې خپل صادرات لري، هغه څه چې زمونږ د صنایع په خپلو خپو ودرېږي، فابریکې فعالې سي، دوی فعالیت زیات سي، د سوداګرو لپاره سهولت رامنځته سي، تر څو هغه توکي یا هغه مواد چې موږ په افغانستان کې ورته ضرورت لرو او د سکتور خصوصي لخوا نه تولیدیږي یا موږ هغه اقلام نه لرو هغه واردیږي، هغه ورځ راورسیږي چې بیا هغه اقلام یا هغه تولیدات موږ په خپل وطن کې ولرو. دا بیا طبعا زموږ هغه د صادراتو ګراف باندې تاثیر کوي. اما هغه څه چې زموږ د سکتور خصوصي په توان کې ده دوی تولیدوای سي، موږ بیا د صادراتو لپاره د دوی تر څنګ یو او ځکه د دوی لپاره مو د نورو کړنو تر څنګ هوایي دهلیزونه هم فعال کړي دي چې د دوی سبزیجات کوي یا وچه میوه یا زعفران یا نور مسایل په کم وخت کې په سرعت سره نړیوالو مارکیټونو ته ورسیږي.
عبدالرحیم صاحب، د صادراتو د کچې ډیرېدل په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ په برخه څه او څومره تاثیر کولای شي؟
په بیلابیلو برخو کې سهولتونه رامنځته شوي دي د سرمایه‌ګذاري د جذب لپاره، تر څو موږ د افغان پانګوالو تر څنګ بهرني پانګوال هم افغانستان ته راجلب کړو، را دعوت کړو چې دوی پانګونه نه یوازې دا چې پر ملي عوایدو او د افغانستان اقتصاد باندې تاثیر لري، بلکې د تر څنګ د کارموندنې په برخه کې او زموږ د سکتور خصوصي د پیاوړتیا لپاره هم ګټور تمامېږي، ځکه دوی یو د بل له تجاربو څخه استفاده کوي، دوی یو د بل له امکاناتو او د ظرفیت څخه استفاده کوي. نو په دغه برخه کې هڅه شوې دي چې د پانګونې په برخه کې هم کوټلې ګامونه پورته شي، تر څو له دغې لارې څخه د افغانستان اقتصادي نظام لا پیاوړی شي.
بله، د صنعت او سوداګرۍ وزارت یا په ټوله کې حکومت د صادراتو د ودې او پرمختګ لپاره راتلونکي کې څه پلان په نظر کې لري؟
په مجموع کې د افغانستان د حکومت تګلار دا ده چې سږ کال د کال تر اخره پورې زموږ د صادراتو مقدار شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ته ورسي. تر اوسه پورې شاوخوا 1 میلیارډ به زموږ صادرات په دوه دمخ کې کلونه کې 2013 کم مثال ونیسوالې 2 میلیارډ چې غواړو په دې معنی چې شاوخوا 1 میلیارډ خو سوي صادرات تیر کال کې، ولی څه کال 2019 کې زمون هدف دا چې دا 2 میلیارډ ته ورسي.
ډیر مننه عبدالرحیم صاحب، کوم ودان.
مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او د هم نړیوال رپورت، د رویترز خبری آژانس دوه خبریالان په میانمار کې لبان څخه د خوشکې دوه څخه ورسته د خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شول. د جمهور رئیس وین منت د افی لمخې په زورګونو بندیان خوش شول چې دغه دوه خبریالان هم پکښې و. د امریکا ژ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
والون او کیاو سوو په دې علت په اوو کالو بند محکوم شوي وو چې د حکومت محرم اسناد یې افشا کړي وو. دغه دواړو خبریالانو د هغو لسو تنو روهنګیانو د عام قتل په باره کې تحقیقات کوو چې پولیسو او پوځیانو په 2010 کال کې د ویندین په کلي کې د دوی د بندې کېدو په وخت کې وژلي وو. د دوی دوستانو پرون د سه شنبې په ورځ په داسې وخت کې خوشحالي کوله چې والون او کیاو سو او یې آزاد ولیدل. رویټرز خبریال والون انوای:
We're really happy and excited to see our families and colleagues.
منګه واقعا خوشاله او احساساتي وو چې خپل کورنۍ او دوستان وینو. زه نه پوهېږم چې څه ووایم. موږ ډېر هیجاني وو. زاد شوی خبریال کیاو سو او وای: زه واقعا غواړم چې خپله کورنۍ ووینم او فکر کوم چې زه به نن شپه د خپلې کورنۍ سره سینما ته ولاړ شم. د میانمار سترې محکمې دوه هفتې پخوا د دوی د محکومیت په باره کې عریضه رد کړې وه او د اوږدې مودې انتظار نه وروسته د خپلو کورنیو سره یو ځای شولو. د دوی محاکمې په یوه مرحله کې د قانون د تطبیقولو یو مامور د دغه دواړو خبریالانو په باره کې شاهدي ورکړه. والون او کیاو سو او ته د بین المللي راپورټ ورکولو لپاره د پولیټزر جایزه ورکړه شوله چې عام قتل یې افشا کړی وو، او دوی دغه جایزه د خپلو دوه هغو ملګرو سره شریکه کړې وه چې د خپل محکومیت وروسته یې دغه راپورټ بشپړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
نوریدونکو، په تیره هفته کې د هند په ختیځ او د بنګلادیش په جنوب لویدیځ کې د فانی پنوم د طوفان د تباهیو نه وروسته د دې اندېښنې پیدا شوې کچیرې دغه شان طوفان د بنګلادیش په جنوب ختیځ کې هغه سیمې چې هلته ډیر مهاجر پراته دي ووهي ډیر مشکلات به پیښ شي. د امریکا ژ خبریال په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د بنګلادیش په سرحدي ښار د کوکو بازار کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د طبي افتونو یوې ماهرې امریکا غږ ته ویلي چې هلته د طوفان په وخت کې په ډېره کمه اندازه د سرپناه ځایونه شته دی. د فانی طوفان په سلګونو خلک وژلي او په سوونو زره نورې بې کوره کړي دي، مګر هند په وخت د طوفان ځپلو سیمو نه تا تقریبا 1 میلیون خلک استلی او محفوظ زینو ته انتقال کړی دی. د کوک بازار ته تقریبا 200,000 د روهنګا مسلمانان د 2010 کال نه مهاجر شوی دي. همدا اوس هلته د مهاجرو په کمپونو کې د اندازې نه زیات مهاجر ژوند کوي چې د طوفان د خطرونو سره هم سخت مخامخ دي. هلته په دغو سیمو کې د روهنګا د مهاجرو نه علاوه په خپله د بنګلادیش د 500,000 نه زیات خلک د ښار په اطرافو کې ژوند کوي. د طبي افتونو په وخت کې د مرستې کارکوونکي وایي چې دا هیڅ نه ده معلومه چې دغو سیمو ته به د طوفان په وخت کې څومره تاوان ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو ادارې هلته د مهاجرو په کمپونو کې د طوفان په وخت کې سرپناوی نه دي جوړې کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو په اداره کې د طبي افتونو دغه ماهره مارینا دراز باوي چې هلته همدا اوس یوازې 40% د بنګلادیش د هغو خلکو دپاره چې د مهاجرو کمپونو ته نږدې ژوند کوي سرپناوی شته دی او بس چې په دې حالت کې ډیرو زیاتو سرپناوو ته ضرورت شته دی. میرمن دراز با وای د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي چې د مهاجرو په کمپونو کې د طوفان په وخت کې د خلکو دپاره سرپناوی جوړ کړي، مګر د دې امکان ځکه نشته دی چې د بنګلاديش حکومت په ساختماني کارونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په بنګلاديش کې همدا اوس زیات شمیر مهاجر پراته دي او داسې ښکاري چې هغه مهاجر چې په دې وروستیو کلونو کې هلته مهاجر شوي دي هغوی به د ډیر وخت دپاره په بنګلاديش کې پاتې شي. میرمن دراز با وای که چیرې طوفان د کوک بازار وای نو د عاجلو مرستو ډله ډیر ښه پلانونه لري چې طوفان په وخت کې د خلکو د حفاظت لپاره استعمال کړي، مګر دا چې د طوفان نه مخکې باید څه وشي هغه ډیر کار ته ضرورت لري چې باید وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. زیمبابوې په دې وروستیو کلونو کې د بهرنۍ پانګې اچونې لپاره چیغې وهلې، مګر د پایتخت شمال پلو ته کلیوال د چین د کان کیندنې د پروژې په مقابل کې مقاومت کوي. دوی وایي دغه کان کیندنه به چاپیریال ته تاوان ورسوي او دوی ته به ګټه ونه رسوي. خبریال کولمبوس ماهونګا په دې باره کې له هرارې څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
دغه کلیوال د دوم بو شاوا د سیمې دي او دا د پایتخت شمال پلو ته پرته یوه غرنۍ سیمه ده او د دغه سیمې اوسیدونکو د چینایي شرکت د پریکړې مخالفت کوي چې غواړي کان کندنه پیل کړي. اویا کلن فلورنس نعمادی د هغو کسانو په کتار کې راځي چې اهو جینی د شرکت د پروژې سره مخالف دی. نعمندی وای
The Chinese are the money monkers of the Zimbabweans. They take the riches here. They take it to China. They don't develop our places.
چینایان د زیمبابوې د پیسو تجاران دي او دوی له دې ځای نه شتمني لاسته راوړي او بیا یې چین ته وړي. دوی زموږ سیمې نه آبادوي ځکه نو دوی ته دلته ضرورت نه لرو. موږ په جدي توګه له زړه نه ناامیده شوي یو. زموږ ځواب ورته منفي دی. دغه کلیوال الفکر نه کوي چې هوا جنیبا په دغه سیمه کې 1500 کارونه پیدا کړي چې وعده کړی ده. دوی دا هم وایي د کان کندنې دغه شرکت به ستر ستر حوزونه له چټلو اوبو نه ډکي. د زیمبابوې د انرژۍ د وزیر مرستیال متودی چې د دغه سیمې لپاره د پارلمان غړی هم دی د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت د کان کندنې د پروژې مخالف هم دی. دی وایي د جمهور رئیس ایمرسن منن گاگوا د وینا په ضد نه دی چې وایي د زیمبابوې دروازې د تجارت لپاره پرانیستې دي. متودی وایي
It's open to the to business but not not business that is going to affect our environment. The people are it's a unanimous. We want to preserve the environment. We want our community to develop yes.
زیمبابوې د تجارت لپاره خلاص ده، نه د داسې سوداګرۍ لپاره چې زمونږ په چاپیریال باندې تاثیر وکړي. مونږ غواړو چې زمونږ ټولنه پرمختګ وکړي، مګر زمونږ چاپیریال ته د اجازه ورکړی شي چې په خپل ځای پاتې شي. مونږ نه غواړو داسې حالت دلته راشي چې نور هیوادونه ترینه خوند واخلي او زمونږ خلک همداسې نسمن پاتې شي. متودی سرګند کړ چې چنای شرکت نه په دې سیمه کې واځي د څلوختو کارونو لپاره اعلان کوي او د هغه څه یو پر لسمه برخه ده چې زمونه شوی و. پریس مود زدزوا شرکت د چین د شرکت نمائندگی کوي او هغه تورونه ردوي چې وای د کان کندنې درې دېرش هکتاره پروژه به په شلو زرو تنو باندې تاثیر وکړي. د سیمې ځینې کسان وایي دغه پروژه به په هدیره او طبي چینه باندې تاثیر هم وکړي. مود زدزوا وای
People took the wrong information from whoever they listened to. No one is going to be displaced. Even a grave is not going to be moved.
حتی واحد رب حمل دې ځنه انتقال نشي مګر دلته دا مفکوره نشته. زمونږ پیشنهاد کړی دی چې له هدیرو نه د اغزن سیم راتاو شي. مونږ پیشنهاد وو چې د هدیرې د پاسه له چینې نه د اغزن سیم هم راتاو شي. دغه پروژه اوس د هیواد د چاپیریال د ادارې وروستي امر ته انتظار وباسي چې د چین دغه شرکت په کار پیل وکړي یا نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په جنوبی حوزه کې د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي د ولسونو فعالیتونه زیات شوي دي. ځینې کورنۍ وایي چې سولې ته د رسېدو په خاطر د خپلو عزیزانو د قاتلونو بخښلو ته چمتو دي. زهیر احمد سترګې د ماین د چاودنې له امله د لاسه ورکړې. د زموږ د همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې د خپلې روغتیا په پرتله سوله مهمه بللې ده.
که موږ په سارا کې وګورو ماینونه کرل شوي دي، اوان د غټ مرمۍ دي.
د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې د قرباني زهیر احمد زنداني د ژوند کیسه له کړاوونو څخه ډاکه ده. نږدې 15 کاله مخکې د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې دواړه سترګې ووتلې او کشره خور یې ووژل سوه. نوموړی د کور مشر دی او د کورنۍ اقتصادي پیچ ته هم اوږه ورکړې. زنداني د میوند ولسوالۍ او هلمند ولایت تر مابینځ پر لوی لاره د تک په حال کې و چې د سپرلۍ پرسې سدوسي بس موټر یې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسول.
نو د کور کوي پایه زو منو هغه مې سترګې د لاس ورکړې دي. وس خاص لکه څنګه چې پخوا مې کول هغه رقم کار نه سم کولای، خو بیا هم د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلات سره د کورنۍ مشکلات سره مبارزه باندې اوس هم په پټو سترګو اخته یم. خامخا ډېر دي مشکلات،
خو نوموړي ته تر خپلې روغتیا هم اوس سوله تر ټولو لوی ارمان دی. د دې موخې ته د رسېدو لپاره تیر کال په لسو پښو اووه دېرش ورځې د سولې له ولسي حرکت سره پلی تګ وکړ. نوموړی سوله د ولسی افغانانو څخه د نوري قربانۍ د اخیستلو د مخنیوي په مفهوم بیانوي.
اتلس کسان موږ جوړ چې نه وو تش پښ څلوېښ و څلوېښ کسان په دې کې شهیدان سول. درغه عاده پر ورسېدل چې سدوسي بیرته اور پر واخستی. بیا موږ راوتلو هغه رښتیا مین اول دونې تاوان نه وکړي لکه اور چې تاوان وکړي. مین چشو وو دا پرزو خلک خوش کړله، خو موټر چې بیا اور واخیستې ګرسره انسانان یې پکې شویلې کړل. ځکه ما زما خپله کوچنکه خور ما د ځانه سره بیولې وه، هغه ما په دغه موټر کې وسوزه سول د لاس یې ورکړ.
د ژوند له ټولو سختیو سره سره زنداني وایي چې چمتو دی یوه بله ستره قرباني هم ورکړي. د زیاتې چې د سولې د راتګ لپاره غواړي د خپل خور قاتلینو بخشي او خپل پړندو سترګو ورڅخه لکري کې پراته خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
موږ در دغه نوره قرباني مور کوله، خو قرباني چې مور کړل لا وسم قرباني ورکو، خو د سولې لپاره ډیر کوشش کوو. نو موږ دغه اول مم دغه مقصد وسم دغه مقصد دی کده سولې لپاره یار کار کوو، خو موږ زر سولې غواړو. مقصد موږ زر سولې ده.
جنوبی ولایتونه چې د تیرو اتلس کالو جګړې په ترڅ کې اوسیدونکو د سر درانه زیانونه ګاللي، د جګړې پر ضد ولسی خلکو حرکتونه پکښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی ورځې وړاندې د لشرګاه ښار په لسګونو اوسیدونکو د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړ او د جګړې قربانیانو پکښې وویل چې د سولې د راتګ لپاره چمتو دي ان د خپلو عزیزانو قاتلین هم وبخښي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.